کې دوی منی مای تر ډیره پوری دا ورو کو شو آسانو پروگرام ته څنګه شوې خو په لمړی نیمای کې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې غړي د داعش اسلامي دولت ډلې درامنځته کېدو او په هیواد کې د ټولو نه امنۍ او سبب امریکا غړي د مود سر راپور دی او په بهرنی خبرونو کې چورس خبريږي او چې د نیپال چارواکو ویل د تیرې اونۍ د زلزلې او وروستۍ ټکانونو له کبله د وژل شویو کسانو شمېره 2300 ته رسیدلې خو لومړی د افغانستان خبرونه اورو چې قاسم سلیمالی وایي
په سر کې څو مهم سرچکی د کندهار امنیت قمندان د سولې ادالي شورا ځینې غړي له وسلوال مخالفینو سره په لاس لرلو تورن کړل د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم رسیال وایي چې د ښوونې او روزنې په سیستم کې اصلاحاتو ته اړتیا ده او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د روسي جګړو په نتیجه کې لسکونه وسلوال مخالفین وژلي د هم پوره خبرونه د کندهار امنی قمندان جنرال عبدالرزاق د سولې شورایش مرغړی تورن کړ چې د دولت مخالفینو ته د داو د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرح ورکړي جنرال عبدالرزاق به خبرنن په دغه ولایت کې د نوی والد ټاکل کېدو په مراسم کې وکړي دغه مراسم ته د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله هم خبر وکړي او ذات کړ چې د مخالفینو سره د سولې په خبرو کې به ملي ګټې قرباني نسی په دې اړه وروسته راپور هم اوریدلی سي په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی پلاوی یونما وایي چې هر وګړی د بیان د ازادۍ حق لري او باید د بشري حقونو درناوی وسی دغه سازمان د سنۍ ته په یو استولې پیغام کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت ویلي د رسنۍ ازادۍ د بی عدالتۍ فساد او ناوړه ګټې اخیستنې مخه نیسي افغانستان د نړۍ له هغو یوادونو څخه دی چې پکې خبريالان خوندیتوب نه لري او تیر میلادي کال اته خبريالان په دغه واد کې په بیلابیلو پیښو کې ووشل سول د اجرایی رئیس دوام رسال وایي چې د ښوونې او روزنې په سیستم کې اصلاحاتو ته اړتیا ده محمد محقق نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي ښاغلی محقق وویل چې څلور لسیزې جګړې د دې سبب سوې څو افغانان له بشري تمدنه شاته پاتې سي که څه هم په تیرو کلونو کې د پوهنې په برخه کې پرمختګونه سوي خو ویل کېږي چې د پوهنې د ظرفیتونو د لوړولو برخې ته زیاته پاملرنه نه ده سوې او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د روسي جګړو په نتیجه کې 1540 وسلوال مخالفین وژل سوي چې په کې د طالبانو قمندانان هم شامل دي د بغلان امنیتي قمندان جنرال امین الله امرخیل نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه جګړې 90% د افغان امنیتي ځواکونو په ګټه ختمې سوي دي په نه حال کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کړي چې دوی د پرمختګ په حال کې دي او په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونو څخه څو پوسټې هم نیولې دي خو چارواکي دا ادعا ردوي وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې بغلان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په روسي کې پکې ناامنۍ زیاتې شوې دي دا کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
د بشری حقوقو د څار اداره وای د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغانو پر ضد کلستر بمونه کارولې دي د بشری حقوقو د څار ادارې یا هيومن رائټس واچ نن وویل اکسونه ویډیوګانی او نور شواهد یې راټول کړي دي چې شي د حوثیانو په مرکز ساده ایالت کې د ائتلاف په هوایي حملو کې کلستر بمونه کارول سوي دي هيومن رائټس واچ ویلي له سټلایټ څخه اخیستل سوي عکسونه ښیي چې بمونه ګڼ نفوسه سیمو ته 600 متره نږدې لوېدلې چې د ځایي خلکو ژوند ته خطر پېښوي په کلستر بمونو کې ګڼ شمیر کوچني چاودیدونکو بمونه وی چې کله کله نه چوي او له هغه وروسته چې دغه کلستر بمونه وغورځول سي لکم ځکني بمونه ل ډيري مودي وروسته هم څوک وجلای سي د کلستر بمونو کارول د 2008 کال د هغه تړون لمخې ممنوع سول چې د یو سلو شپارس هوادونو لخوا لاسلیک شوی دي خو د سعودي عربستان او متحدینو او د امریکا لخوا نه دی لاسلیک شوی سعودي عربستان په یمن کې د کلستر بمونو د کارولو خبره ردوي نن د اسلامي دولت سختري ځډلې په بغداد کې د غبرګو حمله مسؤلیت منلې دي چې پکښې نو نس کسه وجل سول په موټرو کې ځای پر ځای سوي دغه دواړه بمونه پر لپسې په لستق کې تفاوت سره پرون د بغداد په سیمه کراده کې د سوداګرۍ په یو غنه غونه کې وچاودل د پولیسو په وینا چاودنې لرس رستورانو او چایخانو سره نږدې وسپې چې له مشتریانو ډک وو پولیسو ویلي وجل سوي او ټپیان مشتریان او هغه خلک وو چې د امام علي چې د شیعه مذهب مهم شخصیت دی د زیږیدلو ورځې لمانځله د نیپال چارواکو نن وویل چې د تیرې اونۍ د زلزلې او وروسته ټکانونو له کبله د وژل سویو کسانو شمېره 1040 ته رسېدلې ده او ویل کېږي چې دا شمېره لوړې داسې ځکه چې زرګونه خلک اوس هم ورک دي. د نیپال د بیړنیو عملیاتو دولتي مرکز ویلي د اپریل په 15مه د رشتر په حساب د 8.8 درجې په دغه زلزله کې تر 14,000 زیات کسان ټپیان سوي دي. د چارواکو توجه اوس له ړنګو سویو ودانیو د خلکو له راایستلو څخه هغو خلکو ته پر مرسته رسولو متمرکز سوی ده چې په لیرې پرتو سیمو کې بند پاته دي. جلا پرتو سیمو ته د مرستې رسولو هڅې د مځکې د ښویېدو د خراب موسم او همداراز د هلیکوپتر د کمښت له کبله اغېزمنې سوي دي. ملګرو ملتونو له نیپال څخه غوښتنه کړې ده چې د ګمرک کنټرول اسانه کړي چې وایي بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې د دې هیواد په ناکراره ختیځ کې د حملو پر مهال یو اوکراینی سرتیری وژل سوی او شپږ نور ټپیان دي. د پوځ ویان اندری لسینکو یوې غونډې ته وویل چې جلا غوښتونکو د حکومتي ځواکونو پر وړاندې په حملو کې د لوړې کچې توغندي کارولې او د فبروري د میاشتې له اوربنده یې سرغړونه کړې ده. پوځ همداراز ویلي چې روس پلوه جلا غوښتونکو په اتویشت ځله توغندي او هوانونو اورولو سره پرون ماښام له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. جلا غوښتونکو نن ادعا کړې ده چې د دوی تر کنټرول لاندې دونیتسک سیمه باندې په تیرو 24 ساعتو کې د اوکراني ځواکونو لخوا 16 ځله ډزې سوي دي. تیر کال د روسي پلوه جلا غوښتونکو او اوکراین د پوځ ترمنځ په جګړه کې تر 16,000 زیات کسان وژل سوي دي. د فبروري د میاشتې د اوربند له جاري کېدو سره په ګڼ شمېر سیمو کې د رواني جګړې له کبله د دواړو خواوو جنګیالي وژل سوي او ټپیان سوي دي. او پرون زرګونو کسان د امریکا په ختیځ ښار بالټیمور کې راټول سول او ویل یې چې دوی له هغه یوه ورځ وروسته چې د یوه 15 کلن تورپوستې سړي په وژلو شپږ پولیس افسران رسمن تورن سول د بریا لپاره لاریون کړی دی. د راپورونو له مخې دغه سوله ییز لاریون په 200 کسانو سره پیل سو او وروسته زرګونو خلک راټول سول او د ښاروال د دفتر مخې ته یې لاریون وکړ. د پروني لاریون وضعیت د اپریل د 8مې له لاریون څخه ډیر بدل و چې والي د وضعیت کنټرولولو لپاره ملي ګار یا ایالتي ملیشي راوغوښتي. له دې مخکې چې وضعیت تر کنټرول لاندې راسي او پولیس یو شمیر خلک ونیسي دوکانونه ولوټل سول او ورته اور واچول سو. سارنوال مارلین موسبي شپږ د می په لومړۍ نیټه د بالټیمور ښار پولیس محاکمه کړل چې د اپریل په 12مه د فریډي ګری په وژلو کې لاس درلود. خبرونه همدومره و. اوس غوږ نیسو د هوا حالاتو ته.
د همدې افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د سندګریت په کچه اټکل کړی. په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 14. په کندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 40. په مزار شریف کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 40. په جلال آباد کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 40. په گردیز کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9. په غزنی کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 9. په بامیانو کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 1. او په بدخشان کې به هم د نورو ولایتونو په شان آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 9.
خبرونه مولا ازادي رادیو ریدل د خبرونه د ازادي رادیو پروي پانا پیدا کولای شي په د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان مشرانو جرګې غړي د داعش اسلامي دولت ډلې د رامنځته کېدو او په وروستۍ نامنیو کې امریکا تورنوي.
پاسمان اون چیزی که در پیمان امنیتی است دستی صدام عملی نشد. پیمان است بخاطر مشکل افغانستان ما امضا کردیم. اوز برخ با ما در پروژه پکار واجول دایی پیدا کرد.
د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرزاق د سولې شورا یو شمېر غړي تورنوي چې د دولت مخالفینو ته یې د او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې ورکړي.
او د دې زه ثبوت لرم، زه اسناد لرم چې د فهیم ذاکر چې د افغانستان قاتل دی دلته زما د سولې شورا طرف ته دی چې څنګه رازق مړ که څنګه اتا مړ که څنګه فرانکی مړ که څنګه فرانکی مړ.
نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده خو په افغانستان کې ګڼ شمېر خبریالان له ستونزو سره مخ دي.
متاسفانه کله چې د جنگ ساحه پراخېږي د خبریالانو خبر ورکول هم متاثر کېږي.
د کندز د ګلټېپې د سیمې د زیانمنو شویو اوسیدونکو ګیلې هم در اورو.
پاسه کوم غونډار چې په موږ راځي ووري دا کوم حالاتونه چې دا کنډوالې سوې مقصد یو زما په کور باندې وشتل دا څلور پنځه لکه روپۍ نقصان ماته ورسېدی.
جنگ د قدس دروازې ته راغی، غربت شته، دربدري شته، ماجرتوب شته، ټول مړه سوله.
د خبرونې دویمې نیمه ډېره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د داعش اسلامي دولت ډلې د رامنځته کېدو او په هیواد کې د ټولو ناامنیو سبب امریکا ګڼي. د دې جرګې غړي وایي داعش د امریکا پروژه ده او وایي چې افغان حکومت باید د امریکا د متحده ایالاتونو په اشارو عمل ونه کړي. دوی همدارنګه د یکشنبې ورځې عمومي جلسې ته د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم غوښتی و چې ښاغلی اتمر جلسې ته حاضر نه شو. تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې.
په هیواد کې د نامنیو په زیاتېدو سره دا دریم ځل دی چې د ملي شورا غړي په هیواد کې د نامنیو ستر عامل د امریکا متحده ایالات ګڼي او له دې هیواد سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک تیروتنه ګڼي. د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم غوښتل شوی و تر څو له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په نامه لیکېدو خبرې وکړي، خو ښاغلی اتمر د نامعلومو دلایلو له مخې جلسې ته حاضر نه شو. جلسې ته د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر نه حاضرېدل د اکثرو وکیلانو جدي عکس العملونه راوپارول. له دې وروسته د یکشنبې په ورځ اکثرو سناتورانو په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې رامنځته کول د امریکا کار وباله. سناتور جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل
سکه من د داعش پر اتاکی د امریکایانو مسکه من دا هغه وخت امریکایان وجدل ته نو چې دا تړون نو وښوي هغه وخت داعش پیدا سولو چې دا تړون د دوستي او سره نه وښول د تړون یو د داعش هم پیدا.
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون بې ګټې بولي چې په لومړیو کې د ملي شورا په ګډون اکثرو چارواکو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید دا سند لاسلیک شي. اوسمهال د مشرانو جرګې یو شمېر غړي غوښتنه کوي چې باید د دې تړون په برخه کې له سره کتنه وشي. سناتورې ګلالۍ اکبري په دې اړه وویل
برای امنیت بیاد گزارش بتن، اگر پیمان عملی میشه خوب، اگر نمیشه چرا؟ ما همه گپ مردم افغانستان خوب و خراب قبول کردیم، پیمان به خاطر مشکل افغانستان ما امضا کردیم.
له دې سره د مشرانو جرګې غړي پاکستان د نامنیو بله برخه ګڼي او وایي چې دا هیواد د افغانانو اصلي دښمن دی. د دې جرګې غړي وایي چې پاکستان حتی د ولسمشر شخصي ایمیلونو ته هم لاسرسی لري. نثار حارس د دې جرګې یو بل غړی دی چې په دې اړه څرګندونې کړې. تر دې مخکې پاکستان په افغانستان کې د نامنیو عامل بلل شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د داعش په رامنځته کېدو تورنېږي. د ملي شورا د پر لپسې سرګندونو او اندېښنو سره سره تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه سندې ویلي.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو ویبپاڼ هم لري ازادي رادیو ټکی اورګې پته ده. تازه خبرونه او راپورونه هلته لویږي، تاسو کتلی شئ او همدارس که انټرنیټ مو ښه وي نو اورېدلی هم شئ. پښتو فیسبوک پاڼې خوښول هم مه هېروئ، facebook.com/ازادي راډیو پته ده. د کندهار د نوي والي د معرفي کېدو په مراسمو کې د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د سولې شورا یو شمېر غړي تورن کړ چې د دولت مخالفینو ته د ده او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې ورکړې دي. دغه مراسمو ته د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د مخالفینو سره د سولې په خبرو کې به ملي ګټې قربانۍ نه شي. محمد صادق رښتینی له کندهار دا راپور رالیږلی.
د کندهار د نوی والی همایون عزیزی د معرفي کېدو په مراسمو کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وویل چې داسې اسناد او شواهد په لاس کې لري چې د سولې د شورا یو شمېر غړي په کوټه کې د طالبانو مشر ملا قیوم ذاکر ته د داو د افغان حکومت د نورو چارواکو د وژل کېدو طرحه ورکوي.
دلته به د سولې د شورا ځینې غړي مې د دې پر ځان بده نه لګوي، که چیرې اسناد ته راسو بیا به زه د دې ښکاره ثبوت ویډوم و دا ولسه کړم د افغانستان ملت به کړم. زه پوهېږم چې په دې نظام د خلکو د استخباراتو کړۍ داخل شوې دي او موږ خصه یې موږ سودا کوي اوس موږ پر سر سودا شروع او د دې زه ثبوت لرم زه اسناد لرم چې د کیم ذاکر چې د افغانستان قاتل دی دلته زما د سو شهر ورته رخته ده چې څنګه راځي که مړ که څنګه تا مړ که څنګه پلانکی مړ که څنګه پلانکی مړ که چیرې موږ جرم کړی دی رام ولی په دا وطن کې په زار وځه او که چیرې هسې نه وي موږ دا سوله چې د افغانستان په قیامت وي او زموږ د وطن د ټوټه کېدو وي دا زموږ دپاره د زار وي چاړه ده
د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دوی د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پلوي کوي خو په افغانستان کې به تر لاسه سوي لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نه کړي
هغه باغیرت افغان بچي چې د امنیت د راوستلو په خاطر ځانونه وقف کړي دي هغوی ته زه اطمینان درکوم چې نه یوازې چې هغوی قرباني د هیڅ ډول معاملې نه کېږي او هیڅ وخت دا مو تګلاره نه ده او هیڅ حق نه لري چې دا کار وکړي بلکه د دوی د خدمتونو د قربانیګانو قدردانی او ارګوزاری وشي
په عین حال کې د کندهار لپاره نوی ټاکل سوي والی همایون عزیزی د کندهار د خلکو سره ژمنه وکړه چې د موجوده امکاناتو څخه په استفادې به د خلکو خدمت کوي همایون عزیزی چې د هرات اوسیدونکی دی د پوهان ډاکټر توریالي ویسا پر ځای د کندهار د نوی والی په توګه معرفي سو
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شان تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
خوس وخت ازادي رادیو ته وګیاست د افغانستان مشرانو جرګې مرستيال وې د ملي وحدت حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې کړي ژمنې عملی او له اولادې پدیدې سره جدي مبارزه وکړي محمد علامه زديار د افغانستان د تفتیش عالی ادارې مشر ته د چین لخوا د افتخاري پروفیسوري رتبه د ورکول په مراسمو کې ویل حکومت باید په فساد ککړ کسان د قانون منګول ته وسپاري په ورته وخت کې د اصلاحات او حکومت حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مستو ویل د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري سید کمال شاه عارف په دې اړه ریپورت جوړ کړی
اداري فساد هغه پدیده ده چې هر ورځ افغانان زوروي او د حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره تر اوسه دغه کرغېړن داغ د حکومت له تندې نه دی پاک شوی د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ازیدیار هم مني چې د اداري فساد له امله خلک په تنګ سوي او سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید په دې برخه کې کړې ژمنې عملي کړي ښاغلي ازیدیار د یکشنبه په ورځ د افغانستان د تفتیش عالي ادارې مشر ته د چین د نانجینګ پوهنتون لخوا د افتخاري پروفیسوري رتبې ورکولو په اړه د جوړو سو مراسمو پر مهال ویل چې د مفسدینو د معافیت سیستم باید نور لغوه شي
امیدوار هستم دولت وحدت ملی یعنی هر دو تیم انتخاباتی که
زه هیله منم چې د ملی وحدت حکومت دغه دواړه انتخاباتي ټیمونه چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او تر هغه وروسته د افغانستان خلکو ته د یوې شفافې ادارې د رامنځته کېدو وعده ورکول نو باید په فساد کې د ککړو او د لویو فاسدونو په وړاندې قاطعیت او اراده رامنځته کړي بدبختانه چې نه لري موږ یو ځل بیا د افغانستان د خلکو د ادرس څخه د افغانستان د خلکو غوښتنې دوی ته وړاندې کوو که غواړي په خپل کړو ژمنو عمل وکړي لاره یې دا ده چې د معافیت کلتور ته د پای ټکی کېږدي
د افغانستان د تفتیش د عالي ادارې مشر محمد شریف شریفي په دې وروستیو کې د چین د یو پوهنتون لخوا د ښو خدمات له امله د افتخاري پروفیسوري علمي رتبه ترلاسه کړه د تفتیش عالي اداره د یو شمېر نورو ادارو ترڅنګ له فساد سره د مبارزې په برخه کې کار کوي څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر هم په یو پیغام کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دا یې یوه جدي ستونزه بللې وه اروپایي ټولنې ویلي وه چې سیاسي مالي او اداري فساد په افغانستان کې ژورې ریښې غځولې دي پر همدې مهال د ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود وویل چې د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري ښاغلي مسعود زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت د شفافیت رامنځته کولو او حساب ورکولو په برخه کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له اړوندو ادارو سره همکار دی
خود
دولت وحدت ملی
د ملی وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي سیاسي اراده لري او د تفتیش عالی اداره د حکومت د پرم لاټر څخه برخمنه ده.
د
کارپوهانو په اند که چیرې افغان چارواکي د فساد سره د مبارزې په برخه کې کړې ژمنې په عمل کې ثابتې نه کړي، په هیواد کې د فساد پراختون به د خلکو ژوند نور هم له ستونزو سره مخ کړي. دوی سپارښتنه کوي چې د فساد د مخنیوي لپاره باید حکومت په ادارو کې څارنه زیاته او د سیستم د اصلاح لپاره بنسټیز کارونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره خپلې مرستې په ښې حکومتولۍ او له فساد سره په مبارزې مشروط
کړی دی. آزادی رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د بېلابېلو غونډو په ترڅ کې د افغانستان دننه او په نورې نړۍ کې لمانځل کېږي. په افغانستان کې بیا د رسنیو ملاتړې ادارې وایي له دې ورځې نه په داسې حال کې لمانځنه کوي چې افغان خبریالان له بېلابېلو ګواښونو او ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بیان ازادي د هیواد یوه لویه لاسته راوړنه بولي او وایي د ساتنې لپاره یې باید کار وشي. د دې ورځې په مناسبت حمیدي هارون عثمان د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه یو مفصل راپور برابر کړی.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په تېرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره آزاد مطبوعات تجربه کړل. افغان خبریالان له تېرو 2 کلونو راهیسې د آزادو مطبوعاتو نړیواله ورځ لمانځي، خو د دې تر څنګ ګڼ شمېر خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې تېر یو کال هم د افغان خبریالانو لپاره تر نورو کلونو له پیښو او ګواښونو ډک کال و. د دوی په خبره په دې کال کې په ځانګړې توګه هغه خبریالان له ډېرو ګواښونو سره مخ و چې له آزادو مطبوعاتو سره کار کوي. په هیواد کې نامنۍ جنګي حالات، د وسلوالو ډلو زیاتېدل، د بهرنیانو لخوا د مالي ملاتړ کمېدل او نور د هغه څه و چې آزاد مطبوعات یې وګواښل. د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ یانه اداره وایي چې په تېرې یوې لسیزې کې آزادو مطبوعاتو په ښه توګه پر افغاني ټولنې اغېز اچولی، خو حکومت په تېره اوسنۍ دوره کې د مطبوعاتو د قانون د تطبیق لپاره هڅه نه ده کړې. د دغه ټولنې مشر صدیق الله توحیدي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تېر یوه کال کې افغان خبریالان له سختو ستونزو سره مخ وو. هغه دغه ستونزې په دریو برخو ویشي.
متاسفانه کله چې د جنګ ساحه پراخېږي د خبریالانو خبر ورکول هم متاثر کېږي. بل مسله د اطلاعاتو لاسرسۍ ده. متاسفانه تر اوسه پورې د لاسرسۍ قانون هم شته دي په افغانستان کې نافذ دي. دا یو مشکله خبره ده چې خبریالان کولای شي چې د دولتي اسنادو حتی لاسرسۍ ولري. بل مسله د مالي او د پولي مشکلات دي.
د نای د ادارې د کلنی راپور له مخې په تېر یوه کال کې په افغانستان کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوي دي. له دې ډلې څلور خبریالان وژل شوي چې په دوی کې د میترا تلویزیون فلم بردار زبیر حاتمی، د مزار شریف د لحظه او بیان راډیوګانو خبریالان خالد آغا یعقوبی او پلوشه توخی او همدارز د ننګرهار د سپینغر راډیو خبریال عقل وقار شامل دي. د وینا ازادي له یوې لسیزې څخه په زیاته موده کې د افغان حکومت ستره لاسته راوړنه ګڼل کېږي، خو خلک باور لري چې که دغه ازادي په ناسمه توګه وکارول شي نو ټولنې ته زیان رسولی شي.
محمد عثمان یم. خطوار چې ښه کار وکړي ښه رول ده، خلکو ته ډېر ګټه رسوي خلکو ته، او بد رول کې تعصب واچوي خلکو ته جنګ اچولی شي، وطن ورارولی شي.
که څه هم د بیان ازادي، مسؤلیت او امتیازات د خبریالانو حق دی، خو ډېری افغان خبریالان وایي چې له دغه حق څخه بې برخې دي. دوی وایي حکومت په ډېرو برخو کې پر دوی سخت سانسور وضع کړی دی. په داسې حال کې چې په وروستیو کلونو کې په ټولیز ډول نوي ژورنالیزم او د بیان ازادۍ ګام په ګام په افغانستان کې وده کړې، خو یو شمېر خبریالان له حکومت څخه ګیلمن دي او یو شمېر نور بیا د کار چاپیریال ځان ته خوندي نه ګڼي.
په افغانستان کې خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په تېرې بیا امنیتي ستونزو سربېره په خپله په ادارو کې چې کار کوي خبریالان له سختو ستونزو سره مخ دي، لکه امتیازونه هغوی ته نه ورکول کېږي، حقوقي امتیازات یې ډېر کم دي. بد چلند سره د ادارو د مسؤلینو لخوا مخامخ کېږي چې هغوی ته خصوصا بیا په تېره نجونو ته ډېرې ستونزې دي.
ډېر شمېر کسان په دې باور دي چې په تېرې یوې لسیزې کې په بېسارې توګه آزادو مطبوعاتو او د بیان ازادۍ وده کړې ده. د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي هم پر همدې مسلې ټینګار کوي، خو د دغه وزارت سلاکار وایي چې د دې تر څنګ حکومت په هرې برخې کې له خبریالانو ملاتړ کړی. جلال نورانی ازادي راډیو سره په مارکه کې د لومړي ځل لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون تصویب د حکومت لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې دا د خبریالانو کاري ضمانت دی.
حکومت رسنۍ ته د جواز ورکولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ د ځان پر وړاندې نه دی جوړ کړی او د یوې رسنۍ د مسراتلو زمینه برابر کړی. دوهم، حکومت یې د اطلاعاتو او کلتور وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تر وروستي پړاوه پر مخ یووړ. دغه تاوتریخوالي په اړه چې د خبریالانو پر وړاندې پراته دي، د اطلاعاتو او کلتور وزارت هیڅکله غلی پاتې سوی نه دی او هر کله یې د خبریالانو د ملاتړ لپاره ږغ اوچت کړی.
د اطلاعاتو او کلتور د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 1,600 چاپي رسنۍ، 150 راډیوګانې او 80 ټلویزیونونه فعالیت کوي. ډېر ځلې پر یو شمېر رسنیو د پردیو د لاسپوڅو او پردیو ژبو ته د خدمت کولو تور لګول کېږي. خوشتا داسې آزادې رسنۍ او خبریالان چې د بیان پر آزادۍ او آزادو مطبوعاتو باوري دي. د آزادو رسنیو لپاره دغه کارکوونکي خبریالان له حکومت څخه غواړي چې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بیان د ازادۍ هغه اساسات دې عملي کړي کوم چې د ولسواکۍ پر بنسټ یې له نړیوالې ټولنې او خلکو سره ژمنه کړې ده.
د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په اړه باندې په یو بل راپور کې وویل چې په خوست کې هم یو شمېر خبریالانو او د رسنۍ استازو ویل چې د حکومت د ملکي او پوځي برخې کسان له دوی سره ناوړه چلند کوي او ځینې وخت د دوی د فشارونو له امله خبریالان له ننګونو سره مخ کیږي. دوی په د رسنۍ د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې سره راټول شوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په خوست کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو استازي وایي چې په یاد ولایت کې د رسنیو د خبریالانو د کارونو پر وړاندې ځینې ستونزې او ننګونې موجودې دي. د یکشنبې په ورځ چې د خوست د ځایي او نړیوالو رسنیو یو شمېر خبریالان او د رسنیو استازي د خوست په لینکن ښوونیز مرکز کې د مې د درېیمې یا د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په موخه راغونډ شوي ول، د اړوندو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې رسنیو سره په خپلو برخو کې مرستې وکړي.
زما نوم محمد شاه دی. په خوست کې یو تن خبریال د خبریالانو پر وړاندې ستونزې په خوست کې هم شته. د زورواکو لخوا د ستونزو جوړول، د نامنیو ستونزې دي او د دې ترڅنګ مافیایی کړی دی، زورواکی دی، د چرواکو لخوا خبریالانو ته په وخت معلوماتو نه ورکول دی.
د خوست د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې ناستې څخه یې موخه دا ده چې خبریالان په خپلو کې د یو آزاد بحث له لارې د رسنیو لپاره فرصتونه او ننګونې وارزوي او د راتلونکي لپاره ښې لارې چارې پیدا کړي. آزاد خبریال رفیعالله زیار وایي چې حکومتي ادارې او پوځي ارګانونه د خپلو بریاو د انعکاس لپاره رسنۍ په بیړه ورغواړي، خو د پیښې په وخت کې خبریالانو سره کومک نه کوي.
په وخت موږ ته معلومات نه راکول دي. مثلا امنیتي ځواکونه چې کومه لاسته راوړنه لري نو په تاسې بیا زنګونه وایي راغواړي دي، او که چیرې کومه پیښه کیږي یو درته وایي چې زما مسؤلیت نه دی، بل وایي چې زما مسؤلیت نه دی.
د سوره پیغام په نوم د یوې سیمه ییز راډیو مشر زاهد شانګار د خوست پر ځای اداره نیوکه وکړه چې رسنۍ سره د کومک پر ځای د دوی د کارونو پر وړاندې په لوی لاس ستونزې جوړوي.
په خوست کې له رسنۍ سره نه یوازې دا چې مرسته نه کیږي، بلکې د خوست ولایتي اداره په لوی لاس غواړي چې رسنۍ کمزوري کړي. دوی بېلابېلو ادارو او شخصي کمپنیو ته مکتوبونه استولي دي چې کوم قراردادونه چې رسنۍ له دوی سره لري هغه قراردادونه قطع کړي.
د نظر خاوند عزیزالله سلام وایي چې رسنۍ نه یوازې د نړۍ د حالاتو نه د خلکو په خبراوي کې مهمه ونډه لري، بلکې خلکو ته د ښو او بدو د تشخیص او تفکیک وړتیا هم ورکوي.
دا ټولې رسنۍ دي چې د جهان د احوالو نه سړی هر مازدیګر حتی هر ساعت نیم ساعت که وغوړي د مهمه پیښو نه سړی خبریږي. حقایق، مثبت تغییرات په جهان کې، ناخوالې، دا هم ټول حتی یو مکتب حیثیت لري، یو درس ده.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال دوه سیمه ییز تلویزیونونه، نه سیمه ییزې راډیوګانې او ګڼې چاپي رسنۍ خپرونې لري. یاد دیوی د مې دریم او یاد رسنیو نړیواله ورځ په لومړي ځل په 1991 زیږدیز کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس له لارې رسمي شوه، او په 1993 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجمعې لخوا په تصویب ورسېده، او له هغه ورځې را په دې خوا هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو ازادي رادیو ری ازادي رادیو په ټلیفون سن کې په 26 منځنۍ صفه 5/15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم لري. هلته تاسو کولی شئ د خپل سیمه تازه خلکونه او همدارس د دغو سیمو له نمونه او معلومات سره یو ځای له خپل ښکلي نوم سره یو ځای د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې ته ولېږئ او هلته به ستاسو له نوم سره یو ځای خپور شي څو زرګونه کسان وویني او همداراز ستاسو د ښکلو سیمو په اړه باندې کمنټونه ورکړي. د دې فیسبوک پاڼې د خوښولو لپاره facebook.com/azadiradio ته ورشئ او کومه انټرنیټ کوي نو د ازادي راډیو ټولې خپرونې په ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. پته یې د ازادي راډیو .org. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دی. ملالی بشیر توار ورکو چې د افغانستان سیمې نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. هغې وروسته به سید کمال شاه عارف د سپورت نړۍ خبرونه بیا به هم له موږ سره پاتې کیږي.
د کندهار امنیه قومندان د سولې د عالی شورا ځینې غړي له وسلوالو مخالفینو سره په همکارۍ تورن کړل. د کندهار او هرات نوی والیان نن رسمن د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له لورې معرفي سول. په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونامه وایي چې هر وګړی د بیان د ازادۍ حق لري او باید د بشري حقونو درناوی وسي. نن د اسلامي دولت سختري زیډلې په بغداد کې د غبرګو حملو مسؤلیت منلې دی چې پکښې 19 کس وژل سول. د بشري حقونو د څار اداره وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد کلستر بمونه کارولې دي. د نیپال چارواکو نن وویل چې د تیرې اونۍ د زلزلې او وروسته ټکانونو له کبله د وژل سویو کسانو شمېره 1030 ته رسېدلې ده. او پرون زرګونو کسان د امریکا په ختیځ ښار بالتیمور کې راووتل او لاریون یې وکړ چې د یوه 25 کلن تور پوستې سړي په وژلو شپږ پولیس افسران رسمن تورن سول. دوی د بریا لپاره لاریون وکړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د کندوز د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې بنند میوند او باختر ټیمونو په خپلو کې سیالي وکړي. د کندوز ورزشي امیر قیوم رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ د شایان او د علي شخصي لسکې ترمنځ لوبه ترسره شوه چې د شایان ټیم په ګټه فائده ورسېده. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ د تیرو 2 اونۍ څخه پیل شوې چې 8 ټیمونو په دې سیالۍ کې ګډون کړی دی. د دې سیالۍ هدف د افغانستان د ځوانانو لپاره د فوټبال د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د افغانستان د پهلوانۍ فدراسیون مسؤلین وایي چې د کابل ښار د زونونو د سیالۍ په لړ کې به د دوشنبه په ورځ د کابل د لویدیځ زون د 14 او 18 کلونو لوبغاړو سیالۍ ترسره شي. د دې فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالۍ کې د 300 په شاوخوا کې لوبغاړي ګډون کوي چې د دې جملې څخه به 40 لوبغاړي د کابل د لویدیځ زون په ټیم کې اجازه شي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیالۍ هدف د زونونو لپاره د شو لوبغاړو غوره کول دي. او د نړۍ د بوکسینګ قهرمان فلوید میوی در د خپل حریف په ماتولو سره په دې مقام کې خپل ځای اچین کړ. تیر شپه یو سیالي کې 8 کلن میوی در خپل سیال منی پکاو ته په ماتولو کول سره ریکارد وټړی. فلوید د وکرایسول چې د 350 امتیازو په وړاندې 340 امتیاز خپل کړی او په 200 راوندونو کې یې پکاو ته ماتولو کړ. میوی در په 40 نړیوال سیالیو کې وتوانیت چې خپل ټول حریفانو ته ماته ورکړي او هیڅ ماته ونه کړي. میوی در توانیدلې چې په 50 سیالیو کې د قهرمانۍ نړیوال لقب خپل کړي.
ازادي رادیو قدر منوریدونکو اوس به هم راشو هغه فیچر راپورته چې له قندوز زمو خبري اجمل آریان را لګل دی. په قندوز کې د غولې توسیدونکو په خاصه توګه د ګلتی پی سیمه اوسیدونکو له جګړو څخه زیانمن شوي دي او اوس وخت د کندز په ښار کې له خپلو سیمو نه البته راغلي او د کندز په ښار کې میشتي. دوی وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او هیڅ ډول امکانات نه لري. دوی همدارنګه شکایت کوي چې د دولت وسلوال مخالفین او هم افغان امنیتي ځواکونه ملکیانو ته هیڅ پاملرنه نه کوي او د ملکیانو ژوند له سخت خطر سره مخ دی. بیا هم د اجمل آریان په اړه د اجمل آریان په غږ دا راپور ته غوږ شئ.
په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ روانې جګړې خلک ډېر متضرره کړي دي. همدا اوس زه د ګلتېپې سیمې پر سړک ولاړ یم چېرته چې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. په دې سیمې کې د توپونو او سپکو وسلو ډزې روانې دي او خلک ډېر په اندېښنه کړي دي. دلته وینم چې د خلکو کډې پر شا دي او د کندز ښار لور ته روان دي. لودی سره شزه او کوچنیان هم پیاده روان دي. یوې مېرمنې چې د جګړې له ویرې د کندز ښار لور ته مخه کړې او په غېږ کې خپل کوچنی کلک نیولی دی، هغه وایي:
موږ همداسې ګلتېپه کې ډېر جنګونه دي، در په درې د طالبانو لاسه واره واره سو کډې په شا دي، هر خواته روانه سوزو، بېکاري ده، ټول راته پاتې دي، هېڅوک کار نشته، غریبي نشته، د همالته ټول پاتې دي، جنګ لاسه ټول اواره سوي اسو تښتېدلي استو.
د سړک ها غړې د ونې سوري ته یوه مورکۍ له خپلو کوچنیانو سره ناسته ده، څو خپله ستومانی رفع کړي. د دې مورکۍ نوم فاطمه ده، هغه داسې وایي:
د طالبانو دولت ترمنځ جنگ ده، در په در سوي است، اواره است، بچیان هم د هرې خواته نیم دې خواته تلې، نیمه هغه خواته اواره سوي دي. د موږ مال مالداري ټول په کلي کې پاتې ده، نور مالونه هم نیمه ورک سوي دي، مړه سوي دي. اوس موږ ښار کې ځوان کولای سو، غواړو سو بېرته راوړ سو خپل کلي ته. ما کلي کې هم ځوان دکو، موږ خپل کلي کې ډېر زیات خوشحاله سو، هلته نارینګان هم کار کولای نسي، بېکاره ناست دي، سره هېڅ شی د موږ له لاسه نه کېږي.
له جګړې مخکې د پسرلي په دې موسم کې به بزګرانو په خپلو ځمکو کې کار کوو او په دې سمسورې سیمې کې به په باغونو کې د بلبلانو او نورو مرغانو آواز اورېدل کېده. خو اوس له دې سیمې څخه انسانان خو پرېږده، مرغان هم تللي دي. د ګلتېپې سیمې دوه تنو اوسېدونکو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
چې دا کوم طالبو دولت ما باندې خود سره جنګیږي، لګیا د مقصد هغو که خو موږ نه دې ته وس رسېږي نو هغه ته وس رسېږي. د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راځي ووري، دا کوم حالاتونه چې دا کنډوالې سوي، مقصد ای زما په کور باندې وښتل، دا څلور پنځه لکه روپۍ نقصان ما ته ورسېدی. سایګانو باندې مې کوم لږ دی، په یوه کور کې مقصد واته غوایي و مالونه، مقصد مردار سول تاوان ورسېدی. ما خپل پلار و مور مې دواړه زخمیان سو، چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کوي، موږ دا دولت و ملت بولي که نه بولي.
کښتونه وچ شولو، ویالې ورانې شولې، قلاغونه خراب شولو، ځکه خو جنګ دی پکې دوه طرفه. زمنګ کورونه کډه شوی دي، مخکې د دینه د نور خلکو کورونه را کډه شوی، زمنګ کلی ته اوس پیلن زمنګ کورونه کډه شوی دي، پته نه لګی.
دلته زما تر څنګ د ګلتېپې سیمې یو تن اوسیدونکی ولاړ دی. د ده په څېره کې پرته له ویرې بل څه نه لیدل کېږي او داسې ښکاري چې په دې ورځو کې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوی وي.
او نور عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره سوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي، له هغه ځای نه بېرته په شا سي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي. دا مشکل د دې خلکو سره منګه مایران پاتې سو.
دوی همدارنګه وایي چې دولت باید په سیمه کې ډېر ژر جګړه ختمه کړي، څو دوی له خپل زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي، ځکه چې د کلیوالو خلکو اقتصاد په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی دی. دې روانې جګړې د کندز په ښار هم خپل سوری خپور کړی، ځکه په دې ورځو کې په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم کمه شوې او د پخوا په شان هغه رنګ او خوند نه لري. د کندز ښار یو تن اوسیدونکی وایي:
زموږ د کندز په ولایت کې ډېر سخت نامنی روانی دی، دا د بی کفایت مامورینو د لاسه دغه نامنی روانی دی. زموږ مامورین چې په قندوز ولایت کې کوم ماموریت تر مخ بیایي، دغه کفایت نه لري، دا بی کفایت خلک دي. جنگ د قندوز دروازې ته راغی، غربت ستا، دربدری ستا، ماجرتوب ستا، خلک ټول ماجر سوله، ټول مړه سوله، په کور کې دننه جنگ دی.
د دغو بې ځای شوو کورونو په وینا چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي موسسو او غیر دولتي موسسو مرستې نه دي کړي، دغه کورنۍ اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او گریواندی. اما په کندز کې دولتي چارواکي بیا وایي دوی په پام کې لري څولو بې ځای شوو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي. په دې سیمه کې له لسو ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې په نتیجه کې د کندوز د سیمه ییزو چارواکو د وروستیو ارقامو له مخې څه باندې 300 وسلوالو مخالفینو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویان معرفي کوي، هغه هم ادعا کوي چې دوی دولتي ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سریلانکا د تامیلیانو له مشرانو او سیاستوالو سره په کتنه کې د دې اقلیت قوم لپاره چې کلونه په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو د عدالت تامین ژمنه وکړه. جان کیری په دې سفر کې چې نن پای ته ورسېد دغه راز د کولمبو په کې د سریلانکا له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې. د سریلانکا د تامیل پلانګانو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره 10 کاله وسلواله مبارزه وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 100,000 کسان وژل شول. دغه وسلواله مبارزه په 2009 میلادي کال کې د روغې جوړې په یو تړون سره پای ته ورسېده. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې خو له دغه راپور وروسته د ازادي راډیو د دې خبري مجلې راپور نه پای ته رسیږي. له هغې وروسته به د ورکو شوی ځانو پروګرام وړاندې شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د اقلیت تامیلیانو د ملاتړ ژمنه وکړه. د خبره د تامیل یو سیاستوال فرانس پلس خبري آژانس ته کړې. کیری یوه ورځ وروسته له هغې چې په کولمبو کې د سریلانکا له نوي ولسمشر میتریپالا سیریسنا سره خبرې وکړې، د تامیل د ملي ائتلاف چې د دې اقلیت قوم یو مهم سیاسي ګوند ګڼل کېږي له مشرانو سره وکتل. په پارلمان کې د تامیل د ملي ائتلاف غړي سورش پریما چندران وویل دوی له کیری سره د 10 دقیقو لپاره خبرې وکړې او هغه ورته ویل چې دی به له خپله وسه له موږ سره مرسته وکړي چې پاتې مسایل هم حل شي. هغه زیاته کړه چې امریکا به دغه راز د روغې جوړې عدالت او حساب ورکونې لپاره هم فشارونو ته دوام ورکړي. د پریما چندران اشاره هغو جنګي جرمونو ته وه چې حکومتي ځواکونه د دغه کړکېچ په وروستۍ مرحله کې پرې تورن شوي دي. کیری له سریلانکا څخه په داسې حال کې کتنه کوي چې د هند په جنوب ختیځ کې پروت دغه کوچنی ټاپو ډیپلوماتیک ډګر ته د بیرته ستنېدو کلیزه لمانځي. کیری د سریسنا د ادارې چې د جنوري د انتخاباتو په نتیجه کې پیاوړی مخکینی واکمن ماهندا راجا پاکسی له قدرت لری کړ استاینه وکړه. جان کیری په سریلانکا کې د یوې رښتینې روغې جوړې د یقیني کولو لپاره سیاسي ملاتړ شپږ کاله وروسته له هغې کوي چې د 2009 کال په مې میاشت کې د حکومت او د تامیل بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روغې جوړې یو تړون رامنځته شو. دغه تړون په سریلانکا کې 10 کلنې جګړې ته چې پکې لږ تر لږه 100,000 کسان ووژل شول د پای ټکه کېښود. د فرانس پرس په وینا کیری د تامیلیانو د اوږدې مودې پر غوښتنې تاکید وکړ چې د دغې جګړې په وروستیو کلونو کې د لادرکه شوو په زرګونو کسانو د قضیو د څېړلو لپاره یې کړې ده. کیری وویل پر ټپونو د پټۍ ایښودو لپاره دا ډېره مهمه ده چې د حقیقت موندنې هڅه وشي، ولو که هغه مو هرې خواته بیایي. که څوک باور کوي یا نه، دا درست اقدام دی او د بشریت په خاطر باید دغه کار وشي. د سریلانکا د اوسنی ولسمشر سریسنا ادارې ژمنه کړې ده چې هغه ادعاوې به څېړي چې وایي د مخکینی واکمن راجا پاکسی تر قوماندې لاندې ځواکونو تر 40,000 پورې ملکي تامیلیان وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې له هرې څېړنې سره د تخنیکي مرستې ژمنه وکړه او هم یې له سریسنا څخه وغوښتل چې هغه په سلګونو تامیلیان خوشي کړي چې تر اوسه له تورونو پرته د دې هېواد په زندانونو کې ساتل کېږي. د راجا پاکسی د لسکلنې واکمنۍ په موده کې واشنگټن دې ته نږدې شوی و چې پر کولمبو په دې خاطر چې د تامیل له پلانګانو سره د جګړو په وروستیو کلونو کې د ډله ییزې وژنې او له حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ادعاو له څېړلو څخه ډډه کوي یو لړ بندیزونه ولګوي. کله چې د سریلانکا اړیکې له لویدیځ او سیمه ییز قدرت هند سره خړپړ شول، راجا پاکسی تر ډېره پیکنګ ته ځان ورنږدې کړ. لکه چې سریسنا واک ترلاسه کړی، هڅه یې کړې چې ډیپلوماتیک تعادل رامنځته کړي او هند هم د بهرني لومړني سفر لپاره غوره کړی وو. هغه همداراز نورو مهمو لوبغاړو ته چې د مخکینی واکمن په دوره کې څنډې ته شوي وو د دوستۍ لاس ور اوږد کړی دی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
که ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ. تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ایم اس راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې ورک شوی، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، هغو کسان ته چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي او د خپل د ورک شوي عزیز نوم ناخلی، د دوی پیغامونه نه خپرو. کله چې تاسې ازادي راډیو ته خپل ایمیل رالېږئ، لطفا په ایمیل کې د ورک شوي شخص په هکله معلومات موږ ته راولېږئ او همداراز د تلیفون شمیره ووایئ. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې د تاسې دوه ایمیلونه هم را رسېدلي دي چې د پروګرام په ترڅ کې به یې تاسو ته در ولولم. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ګرانو دوستانو، راځئ چې د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام په دوو ایمیلونو پیل کړو. اول ایمیل موږ ته محمد رسول عادل را لېږلی دی. موږ ته یې سلامونه ویلي دي چې ورته وعلیکم سلام وایو. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې په خوست کې د وزیرستان د کډوالو څخه یو شخص چې نوم یې نیک محمد دی، د ده زوی چې نوم یې عابد دی، ورک شوی دی. دغه ماشوم هغه مهال ورک شوی چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول. که څوک د دغه ماشوم په اکله معلومات لري، نو په دې شمېره دې ورته تلیفون وکړي 0093 55 3 1 1 5. نو ګران اوریدونکو، که تاسو د عابد په اکله چې د محترم نیک محمد زوی دی څه معلومات لري، لطفا په دې شمېره ورته تلیفون وکړي. دوی د شمالي وزیرستان کډوال دي او اوس په خوست کې میشتي. د دې شمېره ده 0093 55 3 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. محترم دوستانو، راځئ چې یو بل ایمیل هم زه تاسو ته در ولولم. یو شخص چې نوم یې بریالی دی، د غلام سخي ورور ده. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په دوران کې 40 کاله د مخه لوی پروژګاه یا روزنتون څخه په مزار شریف کې ورک شوی دی. اوس د دغه شخص ورور غلام سخي او خورزه یې چې نوراکیم نومیږي په مزار شریف کې ژوند کوي. دوی غواړي چې له خپل ورک شوي عزیز سره په تماس کې شي. د نوراکیم د تلیفون شمیره 0888001515. او د ګران ورور غلام سخي د تلیفون شمیره ده 0999 0 شپږ 5 0 شپږ 9 شپږ. د تلیفون شمیره به یو ورې بیا ووایم 0888001515. او یا هم 0 و نه نه سفر شپاک پینزه شپاک نه شپاک. دیو رکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام دی یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار دی دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګران اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام ته خواږی است. دغه د ورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. وس ور ورسید هو تلیفونی پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي قلم او کاغذ تیار کړئ د تلیفون شمیرې ولیکئ کیدای شي چې په دغه پروګرام کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفونی پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه دوران خبرې کوم ولایت لوګر ولسوالۍ اتره کرې امر خېل کړینه زمونږ یو عزیز ورک شوی تقریبا 15 کالو د قوم مقصده او دا دوه کاله کېږي چې عصبي تکلیف پیدا کړی. معروف خان ورور یې زمینۍ او بل ورور یې ماور خان که هر چا پیدا کړو زمونږ له دغې شمېرې سره دې اړیکه ونیسي او مونږ ورته ډېر طرف جایزه ورکړو. صفر وایا شپاړس لس شپږ سوه یو شپېته.
زما نوم ادم خان دی د کندهار د ولایت یم. زما یو بچی دی ورک دی مینه نورالله دی ازادیو په ولسوالۍ سره د ازادیو په پای کې هلته ورک دی میاشته تللی و پنځه کال یې کېږي. هر مسلمان ګور که د ده خواته معلومات لري یا ورسره یې پنځه کاله کېږي موږ په ولاړې ولاړې د خدای دپاره دې د همکاري وکړي یو معلومات که لري و موږ ته دې په لاس په دغه شماره دې ته معلومات راکړي. صفر اووه صفر اووه یو نه څلور نه لس صفر پنځه نه بیا صفر نه صفر اووه صفر اووه دوه یو څلور نه شپږ پنځه نه هغه شماره دې موږ ته معلومات راکړي. السلام علیکم.
زه محمود شاکر د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د شکرشیلې سره سره په تماس کې یم. زما یو ورور د رحمت الله شاکر په نامه د یوولس کاله کېږي چې نادرکه دی هېڅ احوال یې نشته. که هر چا ته ور معلوم یي یا ورسره یي یا مړ یي یا ژوندی یي درک ورسره یي په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه څلور څلور نه اته نه دوه اووه پنځه شمېره زه عبدالله میاخیل د هلمند ولایت د لشکرګاه د سیمې سره ستاسو سره په تماس کې یم. ځکه زما د اکا زوی په نامه د فیض الله زکي د لسو کال چې نادرکه دی هم د دغه لشکرګاه څخه د مزدورۍ په نیت کندهار ته پر لارې باندې وو. نو دا معلومات یې نه کېږي چې رسېدلی یو که نه و خو نادرکه سوی دی لس کاله کېږي. نو هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي او جایزه دې یو لک دی خپل وصول کړي. شمېره درته وایم صفر اووه صفر درې څلور نه پنځه دوه دوه یو. والسلام.
زه احمد زیا خبرې کوم د علاقې ولسوالۍ نه. زما ورور دوه میاشتې کېږي چې نادرکه سوی د کابل ښار نه. نو تر اوسه پورې هېڅ کوم معلومات یې نشته. که چا سره وي یا چا ته معلومات وي نو زه خپل ټلیفون نمبر ویم ځان سره یې کړي صفر اووه سوه شپږ نوي پنځه دېرش نه زره نه بیا یې تکراروم صفر اووه سوه شپږ نوي پنځه دېرش نه زره نه. وسلام.
الو السلام علیکم زه عبدالرحمن د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سسته په تماس کې ما د ماما زوی فضل محمد نومېږي د اشتخان اکا زوی دی دا چې ښایسته ګل اکا وراره دی د محمد خان اکا وراره دی دیارلس کاله کېږي چې ورک دی هر سړی چې په دغه معلومات څوک لري ما ته دې په دغه شماره زنګ وي صفر اویا اووه شپېته اتلس څلور سوه اتاکیا یو ځل بیا صفر اویا اووه شپېته اتلس څلور سوه اتاکیا هر چا که ما ته په دغه شماره باندې ما ته زنګ ووهلی او د ده پاکړې ما ته معلومات راکړه پنځه لکه نوي افغانۍ شیرني ورکوه وسلام
اور جانا پختنی یارم د ننګرهار ولایت نه زمنګ یو ترور دی ورک شو چې نوم یې عبدالله دی دوکان د درې سره مې څه کې چې ورته کار څه پیدا کړو موږ ته په دې شمیراړې ته ونې چې پر تا یا سلور بیا شپږ نوی نه څو نوی
زه عبد الکریم پوپل د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر سره ستاسو سره په تماس کې یم زما یو د اکا زوی دی عبدالکریم نام دی زمان نه دی هغه دا ډیر وخت کې تقریبا وکړ کیږي د کور څخه دا راکسو دی هغه هلمند څخه نو دا زه دا پیغام پرې تم چې اله د چې دی زما سره معلومات شریک کړي بل چا ته معلومات وي نو ام دې د غم په دې ادرس په دغه شمیره سره زما سره تماس ونیسي صفر و صفر و څلور نه پنځوس اتیا شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر و صفر و څلور نه پنځوس اتیا والسلام عبدالکریم پوپل ولایت هلمند شهر لشکرګاه
دلو زمنګ یو مرګره دا چې عبدالجان میږي په سرګردان چوکي زمنګ نه نادر کښوې دا چاته معلوماتي د رنگ نه لکشان تا تور دا په مخې تور تور تا کې دي نو چې چاته په مخه ورغلي یا چا لیدلې نو مهرباني دې کی زمنګ زره دې په دې اړه کې تماس ونی صفر او شپږ شپږ یو درې پنځه پنځه یو نه یو
رکات شاوله کابل سوالی څخه خبرې کوم زمونږ یو ملګری دی چې غوثی نوم دی د شیرندل زوی دی تقریبا دوه کلونو راهیسې نادرکه دی که چاته د دې څه معلومات اوسېږي نو مونږ ته دې په دې نمبر باندې معلومات راکړي صفر اووه سوه شپږ شپېته اته دېرش څلور دېرش دغه نمبر دی که چاته معلومات دي جایزه هم لري وسلام
زه ګلاب شاه د جلالباد نه د پچراګر له ولسوالۍ اوسېدونکی یم زه د جلالباد نه خبرې کوم زما یو زوی د زرغون شاه په نام هم دی زما نوم ګلاب شاه دی هغه نوم زرغون شاه دی او د جلالباد د ښار د چپریال د اډې نه ورک شوی دی که چاته څه معلومات وي زه به پنځوس زره روپۍ په جایزه کې ورکړم او ما خو ډېر طرح کې تلیفونونه وکړل هغه ما نشر هغه خبره نه نشر کېږي په کار ده چې دا ما پیغام نشر شي خدای رحمن الله مرزی ته ژوندون کې برکت واچوي زما د ټلیفون نمبر دا دی صفر اووه اووه څلور درې دوه صفر نه نه صفر اووه دا زما د ټلیفون نمبر دی
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5
زه د باغاس ما یو زوی ورک دی په نوم د مدغ دا درې کاله کېږي چې ورک دی یبه په سمایو باندې ورور ما کور وس په کندهار کې د ملا صدر په غونډې کې د ساز خلاص ازادي راډیو اعلان وکړ چې دا شه مو په جلال آباد کې دا غاله پیدا کړې دي یا دې را ترا وړي یا دې ادرس راکړي چې زه په شوار سم یا ادرس راکړي چې زه به سم علي ته د خیر سره یا لک راول کنار کنار سره راول دغه ته سروالي ته دی راول زه په شوار سم را ودم
سلام علیکم زه خان زاده د روزګان ولایت د ششمد ولسوالۍ د فوټ نوی څخه خبره کوم زما یو ورور چې عمر ول سره نه دی د معلم په نامه چې پنځه میاشتې کېږي چې زموږ څخه نه راکړي نو که چاته د په حق معلومات یې موږ ته دې پته شمیره ژوند وي
سپر و سپر ات م و سپر و دو دو شماره واری دیگه تکرار کنم سپر و سپر ات م و سپر و دو دو و سلام
څه ټول زوړی خبره کوم ما ورو ده درې کال کې شهرت نن نه خپل ګل شپخت محمد مشوره دی تر څو چې معلومات لري په دې شماره دې ماته زنګ وي 0202 1 2 4 4 1 و بل شماره ده 0203 298 415
بله زه محمد نوی له ایمن ولایت از زرجوت ولسوالۍ ده کوچی د منتخند کلی اوسیدونکم نو پلاړ د جوړ مده تا کاز نورونه دی اړول کولن سرور نور محمد عزت الله زه خپل محمد نبی بلور مده اسمت الله نکي بوله مده غوروش نور محمد نمیری د سوال اسکاله د لاس کاله په شاوخه کې ریش نظر کړی نوشته یې سپته نشته کله زما ځغوري کله کم دوست دی او زما ځغوري مشته په دغه شمیره ټلیفون زنګ وای 0315 331 2 5 1
زه تا اولاد المنده ولایت خبره کوم زما ورور دی دالاس کال کې صورت دی شاولی نیمیږي دا شاولی په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د رضا پیغام اوري زما سره دی په دغه شمه تماسون شي څه پر و څه پر شپږ درته نوې دوه اویا نتنځو شما را یو ځل بیا تکراروم څه پر و څه پر شپږ درته نوې دوه اویا نتنځو څوک زده فعال معلومات لري یا به خپل دغه اعلان او رز مستری په دغه شمارو تماس نیسي مننه د خدای ته
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري گرانو دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروگرام کې مو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي خپل ورکشوي عزیزانو لټوي د نن ورځې لپاره زه امان